دا طالبانو د کندهار د والی په مشرۍ او پلاوی نن اسلام آباد ته لاړو چې له پاکستاني لوري سره د دواړو لورو ترمنځ پر کړکې چون شو اړیکو خبرې وکړي. د ملا شیرین اخوند په مشرۍ په 10 کسیز پلاوی کې د افغانستان د دفاع وزارت، اطلاعات او کلتور وزارت او استخباراتو د برخې مسؤلین هم شامل دي. اسلام آباد افغان طالبان ترونه وی چې د تحریک طالبان پاکستان د ډلې غړو ته په خپله خاوره کې پناه ورکړې ده او د ډلې په پاکستان کې حملې زیاتې کړي. هغه څه چې طالبان یې نه مني، د هرات د لرګیو په مارکیټ کې لګیدلې اور تر دې ساعته وروسته هڅو مهار شو. دغه لګیدنه چې لامل ناروخان نه دی، تیر شپه 12 بجې رمنسته او تر 2 بجو یې دوام وکړه. په هرات کې طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس احمد الله متقی بلدې چې د وخت زیان د کچ یادونه وکړي، ویل چې په سیمه کې د اور مخه په وخت نیول شوې ده. د پاکستان په شمالي وزیرستان کې د قومي جمهوریت غورزنګ د مشر محسن داوړ د موټر پر کاروان ډزې شوې دي. پولیس چارواکو ویلي دي چې پر محسن داوړ نن د انتخاباتي کمپاین پر مهال د میرانشاه په تپی سیمه کې ناپیژندو وسلوالو ډزې کړې دي. د پولیسو په وینا محسن داوړ سخروال موټر کې سفر کاوه او خوندي پاتې شوی دی. په ډزو کې بل چاته هم زیان نه دی رسیدلی. پولیس ویلي شوې د پیښې په اړه پلټنې کوي او تر اوسه د برید مسؤلیت هم چا نه دی. او په جاپان کې د دوشنبه ورځې زلزلې او وروستۍ ټکنونو له کبله د مړو شوو کسانو شمېر 22 ته پورته شو. د جرمني ډي پي ای خبري اژانس د جاپاني رسنیو په حواله ویلي چې دغه کسان په ټولو ځپل شوي سیمه ایشاکاوا کې وژل شوي دي. خبر کې وړاندې راغلي دي چې د ژغورنې ټیمونه له هم تر خاورو لاندې د احتمالي بندو پاتې شوو کسانو پلټنه کوي. د جاپان د ساحل لویدیځه برخه د دوشنبه په ورځ رښتر په کچه 8.6 درجې زلزلې ولړزوله او د چارواکو په خبره تیرو دو ورځو کې له 10 زیات ټکانونه رامنځته شوې دي.
د زهرو کاروان د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنوي څخه یوې د مخدره موادو له عمله زیانمنه شوې ده.
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي، همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي.
دا چې د کوکنارو پر کښت تری وکلن بندیز وروسته بیا هم ولې له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوي، په دې اړه مو د زراعت له متخصص محمد ایوب رفیقي سره مرکه کړې.
د تریاکو کښت یوازنی شی چې پکار دی هغه جنگی حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی. دا حکومت نه مسلط دی پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وو تر سره چې دنیاوال دلې وو او دوی د دې سره میلیارډو ډالرو ګټه پورته کول.
په یو دولتي روغتون کې د ابراهیم په نوم یو بستري معتاد وایي چې د احتیاط له امله کار نسم کولای او اوس د کورنۍ د اوبو بار یم.
خپل ورزش مې کوو، تدریس مې کوو، شخصي کاروبار درلودم، خپ پیسې مې ګټه، خا اعصاب هم ما سره وو. لیکن چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خراب شو، حوصله مې کمه شوه. زړه مې نه کېده چې کاروبار وکم، تدریس وکم.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اجمل له اوږدې مسافرۍ وروسته خپل کور ته له رسیدلو سره سم ناروغه کیږي. دا چې دا عجیبه ناروغي څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
د څه وخت راهیسې ناروغه سوی؟
بېګار رک روغ وم. سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهېږم څه ټکه را باندې ولوېده. وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه خوړلې.
خاورې مې هم نه دې خوړلې.
نو بیا ولې داسې سوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له مخدره توکو او جرمونو سره د مبارزې دفتر وایي افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یاد دفتر پر خپل ټویټر پاڼه د یوه راپور په خپرولو سره ویلي چې په هرو دریو کورنیو کې یوه یې د مخدره توکو له امله زیانمنه شوې ده. بیکاري او د نشه یي موادو اسانه او ارزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د اعتیاد عمده لاملونه ګڼل کیږي. د موضوع نور جزئیات به د سنا کاکړ په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر UNDC وایي افغانستان کې په هر دریو کورنیو کې یوې د مخدره توکو تر اغیز لاندې ده. د درجه تویچ افغانستان د مخدره توکو د استعمال له جدي ستونزې سره مخ دی. یا دفتر پر خپل ټوټر پاڼه د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 28مه د یو راپور په خبرولو سره ویلي دي چې UNODC د مخدره توکو د مخنیوي او درملنې سره د 2020 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره توکو د استعمال له خطر سره مخ او یا د مخدره توکو د کارولو څلور ویزره کسانو ته رسیدنه کړې. د UNODC د راپور له مخې د افغانستان د نفوس 15% د 15 کم عمر لرونکو ځوانانو دي چې له همدې امله افغانستان په نړۍ کې د مخدره توکو په برخه کې یو لو تر ټولو ځوان او چټک د کوم کین نفوذ لري چې د مخنیوي هڅې خورا مهمه دي. په راپور کې زیاته شوې چې د لسیزو جګړو او بې ثباتۍ له امله ډیر افغانان د رواني روغتیا ستونزې لکه استراب، خپګان او یو شمېر نور رواني ناروغۍ او پر وړاندې زیانمنونکي دي چې د مخدره توکو د کارولو پیلو او پراختیا عام لاملونه دي. یو شمېر خلک وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د بیکاری او بې وزلۍ د فشارونو له امله ډیر خلک په نشي توکو روغت شول. داسې مهال چې د طالبانو حکومت تل د روغدو د راټولولو درملنې او په احتیاط د ځوانانو د مخنیوي ادعاوې کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکي او د دریو ماشومانو مور ماریا وایي چې خوند یې لڅ باندې دریو کلن رهیسی لکه نه چې له دندې ګوښه کړی شوی دی په مخدره توکو روغدی دی. د مور یزاد رادیو سره په خبرو کې د خپل خوند په اړه وویل
کله لاس ورځې کله دوه ورځې وروسته راځي همداسې کور کې نه وځي. کور کې مې چې څه وو او نه وو ټول یې راته وړي دي. اوس زه په کور کې نه پیسې لرم او نه بل څه چې رانه ویسي چې راشي د خوا هخوا ګرځي بیا بیرته وځي. وضعیت خراب دی. اوس میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې هیڅ کور ته هم نه دی راغلی او خبر یې هم نه لرم. زړه مې هم ورنه تور شوی. نور نو بیخي ژوند نه مې بد راځي.
په ورته وخت کې په کابل کې د ابن سینا په نوم روغ د کسانو د درملنې زربستریز روغتون رئیس عبدالناصر منقاد ازادي راډیو سره خبرې کولې چې د اعتیاد بنسټیز لاملونه بیکاري، بې وزلي او فقر دی، خو د دې ترڅنګ نور فکټورونه هم د دې لامل کېدلی شي.
د احتیاط لاملونه په ځانګړې توګه د ځوانانو په مبین کې ډیر وخت همدغه کېږي چې ځینې خلک په کورنۍ د خوانه ډیر امتیازات ورته ورکول کېږي، ډیرې پیسې ورته ورکول کېږي. دوی سره بل ځای د مصرف نه وي نو دوی راځي، دوی د ځان لپاره په دې باندې د احتیاط شیان اخلي. بل لامل یې دا دی چې دا خلک ډیر داسې خلک وي چې اوزګار ګرځي، کار او څه نه لري.
خغلی منقاد زیاته کړه چې د احتیاط د مخنیوي لپاره باید کورنۍ خپل ماشومان له روغ د ملګرو څخه لرې وساتي. اوږدې جګړې، بیکاري او د نشې موادو اسانه ورزانه پیدا کېدل په افغانستان کې د احتیاط اونده لاملونه ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې په افغانستان کې له هر دریو کورنیو څخه یوه د مخدره موادو له امله زیانمنه شوې ده.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مې بیا ځنا سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنا سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دې غم کې خټه
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو او خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روغ دي، ډیر وخت بیا باندې دوی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وولو مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. که څه هم د افغانستان په تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسیدلی دی، خو له بزګرو سره بیا هم د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي شوې. دا چې کال وچ دی، ډیرې بزګرو تر دې مهاله د کښت په اړه پریکړه نه ده کړې او ځمکې یې شاړې پاتې دي، مخ په دې اړه د زراعت لکارپو محمد ایوب رفیقی سره مرکه کړي او له ده څخه مو پوښتلي چې ولې د کوکنارو پر کښت تر یوه کلن بندیز وروسته بیا هم له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرستې نه دي سوي. آیا د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو د حکومت او نړیوالې ټولنې ترمنځ همغږي سته؟ ښاغلي رفیقی لومړی له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر نیت خبرې کوي.
دا نامهنګي په تیرو کې موږ تجربه کړې ده. یول خدا دې چې د دې پیسو د لګښت په اړه باندې دوی وضاحت نور کړي چې دا پیسې په کوم اړه کې دوی لګي. او د تریاکو مسله خو مستقیما تړلې ده د ځمکې سره ده، د بزګر سره ده، د زمیندار سره ده. وخت چې دوی بدیل د معیشت خبره کوي یا د پیسو د لګښت خبره کوي، خو دا هغه خلک دي چې باید کومک ورسره وکړي. نو د افغانستان حکومت خو مجبور دي چې د خپلو خلکو په خاطر باندې، د دې ولس په خاطر، د خپل زراعت په خاطر دنیا ته ووایي چې موږ ته پیسې راکړي، او دنیا پیسې لري نه ورکوي، او د دې سره سیاسي چلند کوي. او سیاسي چلند عام ولس باندې ظلم دی. نامانگی د خارجان د خاص خده په خاطر باندې چې خارجان د پیسې راوړي پر څو لاس باندې ګټه کوي. یو خدا د انتقال د پیسو چې د دنیاوال کومک تر د ترمرجی چر رسیدي، د خپل په فیصدي باندې راځي، پر دې باندې تجارتونه کوي، پر دې باندې ونډې ویشل کوي. دوام خبره د پیسو د مصرف ته موږ په خوا کې ولیدل چې یوازنی کسان چې د پیسې مصرفولې او په ډیر فساد یې مصرفولې چې خارجان هم پکې لاس درلود، هغه انجوګانې وي. او اوس بیا د انجوګانو تر مابینځ د دوی مابینځ خبرې دي، او دا انجوګانو د افغانستان د حکومت مابینځ کې هیڅ نه یو داسې تړون نشته چې هغه دې وکولی شفافیت یې رامنځته کړي. نو ښه خبره به دا وي چې د افغانستان حکومت په کشکیلو اوسېږي.
تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې په دې موضوع سره سیاسي چلند کیږي، تر چې په نشي مواد سره د مبارزې په برخه کې طالبان د حکومت سره مستقیمه مرسته کیږي، نو د رسمیت موضوع را مخته کیږي. ستاسو په نظر دغه سیاسي چلند د نشي مواد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
د تریاکو کښت په جهان کې، بیا خصوصا په افغانستان کې، مستقیما د سیاست سره اړه لري. د تریاکو کښت یوازینی شی چې پکار دی هغه جنگي حالت پکار دی، هغه نامنی پکار دی، حکومت نه مسلطیده پکار دی. دا فضا اوس په افغانستان کې نشته. حکومت مسلط دی. سیاسي مسایل د تریاکو سره په هغه وخت وتړل شو، دنیاوال دلې وو، او دوی د دې سره په میلیارډو ډالرو ګټه پورته کول، او هغه ګټه د دوی اوس هم نظر کیږي. د دوی د خپل منافع په خاطر باندې کوشش پر دې باندې کوي چې دغه وسیله د فشار چې دوی په لاس کې دی چې هغه کومکونه دي، او دا به کومکونه وزن دی، او د افغانستان پر حکومت فشار وړي. خو زه یوه خبره په ډېره ډاګه کولای سم، د بدیل معیشت خبره چې په افغانستان کې کیږي یا دنیاوالې کوي، دا پخوا د فرمول پر اساس باید ونه کړي چې موږ په میلیارډو ډالر په دې خاورو کې غرق سولې، د خلکو سرتا او بالا کړلې، او بل اخره نتیجه یې موږ نه وینو. موږ د افغانستان بزګر دوه شی ته احتیاج لري، یو د ځمکه اوبو ته احتیاج لري، او بل انرژي ته ضرورت لري. اوس ټول مسایل د بزګرو د ځمکې او د اوبو هغې په پیسو کې شپه تیرو راباسي، او دا ډېر کمر شکنه دي. وایو بزګر ته اول د تریاکو عاید یو شی چې حمایه کول، هغه د تیرو د امبارو د دې مسله اوس که هغه نه وي، زموږ نه وي، د اوبو نظام نه وي، موږ اوبه ونه لرو، ځکه ته ډېر مشکل به وي. بزګر ته شته وکولی شي خپل عنعنوي کښت ډېر چابک راواوړي. د غونډه وخت چې ونیوي چې افغانستان د عنعنوي کښت څخه ولاړي و غټترین تولید کورنده د دنیا د تریاکو ته، تدریجي باید کومکونه وشي چې په مرور کې د څو کالو بیرته خلک عادت وکړي د امن سره، د خپل عنعنوي کښت سره.
ملګری ملتونو سمو د مخ کې په کابل کې کارپوهان هغه شو د دې سره غونډه درلوده چې د کوکنارو پر ځای یو بل بدیل کښت مشخص شي. ستاسو په نظر باندې څه شی مناسب بدیل کښت کېدای شي؟
متخصصینو خبرې چې کیږي هغه عموما پر موادو کیږي چې پلاني شش نتیجه ورکړ، دا پلاني شش نتیجه ورکړ، دا مشهورونه نه ده په ټول افغانستان کې. دا پروژه عملي نه دي. مثلا په هرات کې کېدای شي چې ښه زعفران وسول، په کندهار په هلمند کې به موږ نه دي لیدلي چې دا ښه نتیجه ورکړي. مثلا په هلمند کې ښه پنبه کیږي، موږ دغه په دغه کچه باندې په فراه او په هرات کې نه لیدلي چې دغه په بری وسي. هره جغرافیه هر اقلیم خپل ځان ته مشخصات لري. که موږ د بدیل د تریاک پر ځای باندې بل داسې کښت نوم واخلو چې یا زعفران دی یا زیره ده، یوه هغه دی هغه دی، دا شی فایده نه کوي، دا عملي نه ده. خو ډېر شیان دي چې په درې کاله څلور کاله کې اصول نه ورکوي. بزګر په ډېر استثنايي حالت کې کولای شي چې درې کاله څلور کاله طاقت وکړي چې دوی یا د زیرې کښت واخلي یا د زعفرانو کښت واخلي یا بل داسې کښت واخلي. دا ښه پروسه نه ده. د افغانستان د بزګرو دپاره د بدیل یوازنی شی چې کولای شي دنیاوال کولای شي، او د هغه دپاره کافي پیسې شته چې هغه وکولی شي بندونه جوړ کړي، او د برق مسله حل کړي، او د اوبو مسله حل. دا به د افغانستان د بزګرو دپاره یو لوی خدمت وي. او که دا موقتي چې دلته نوکې غنم ورکړل، تر غوړي ورکوه، راسه بیلچه راواخله، به پنځه سوه افغانۍ در کوم، په دې باندې د مملکت ته جوړېږي. د زراعت افغانستان د ډېر لوی مسایلو ته احتیاج دي چې هغه اوبه دي او انرژي ده.
نړیوال ټول هغه څوک چې د دوی عواید د مځک سره تړلي دي ته بزګر وایي. خو زموږ په ټولنه کې بیا د مځکې خاوند او مزدور تر خپل منځ ډېر تفاوت لري. ستاسو په نظر دغه سوء تفاهم د نشي موارد سره مبارزه څومره ټکنۍ کړې ده؟
دا شی د تریاکو د کښ سره عام سو چې بزګرو د مځکې خاوند سره ګډ سره هغه په دې خاطر باندې چې نامنی په چې په کلو کروندو کې راغله اولین سړی چې د خپل جایداد سره د خپل مځکې سره ولاړی د فامیلی ګوښه کې وشارو ته ولاړل یا ماجر سره هغه زمیدار مالکین د مځکو او پاتې سره بزګر مخلوق بزګرو یوازنی لار د عاید چې درلود هغه دا چې د تریاکو کوي او چې هغه خپل اصول پر واخلي او هغه فیصدی چې د مالک سره فیصله کړي د مالک په دغه وخت یوازې پیسې پکار دي چې دوی وکولای شي د عقل خپل ژوند تامین کړي باندې او هغه تریاکو پیسې نو دا د مالک او د بزګر اما انګی پکې تریاک دا تر ډیره حد پر چې شو باندې تفیو دا دوی ورسره سره نیوي په دې خاطر باندې چې مسله جنگي مسله او مسله اني مسله نو دا شی دا رقم یو بل پړاو ته واوښت
لړیوار معمولا د کوکنارو د کښ پړه پر افغانانو باندې راچی خو دا سراپور نه هم خبره سوي چې تر ډیره حد د کوکنارو په کښ کې د نړیوال مافیایي ډلو لاس دی. ستاسو په نظر باندې کم عامل ډیر قوی دی
د نړیوالو لاس په دې مسله کې؟ ډیر لوی دی په دې خاطر چې پیسې ډیر غټ پیسې دي او پر دې باندې موږ په تیرو کې بحث کړی دی چې د افغانستان په جغرافیه کې د بزګر او د مالک په شمول په دواړو باندې دوی د اعظمي 3% د بین المللي نرخ څخه دوی بهره وړي او یو غټه فیصدي د ترانسپورت دی په مسایلو دي او دا دوه تریاک چې په افغانستان کې تولیدېدل 15000 ټنه 14000 ټنه دا عادي تریاک نه دي دا بیخي ډیر بریر پیمانه او هیڅ نو داخلي قاچاقبران د دې توانه درلود چې دوه غټ وزن دوی حمل کړي دوی د وکول شي اعظم کې.
آیا په هیدلاس د نشي مواد غوښتنې په کومولو کې سوداګر او شتمن خلک سره لوبولای شي؟ په دې اړه به د سمي ولا پنوم د یو پنګوال خبرې واورو.
شتمن خل په دغه برخه کې ډیره موثره مرسته کول شي، هغه موثره مرسته چې په ټول لحاظ کېدل شي، هغه د روس سره کومک کول چې هغه په دغه برخه کې کافی سابقه تجربه لري. یو د دویم د دې چې ایدو خلکو پیدا کول او سپانسر کول لکه نور دنیا کې ځنه خلکو چې زه درې مریضان یا څلور مریضان یا پنځه مریضان د خپل طرف نه چې دا سپانسر کوم یو کلینیک یا شفاخانه یا د ادارې ته چې غوي په د متادین سره د تداوی په برخه کې کار کوي معرفي کوي په ایدو تر اغه نهایی وخت پورې لکه تر هغه پورې چې دا رغیږي ایدو ټول هغه سپانسرشپ چې دی هغه په ما باندې دی. دریم د سیدې چې شتمن وکول شي چې کاری فرصتونه را منځ کړی چې خلک ورو د نشي توک نه راوګرځي او څلورم د سیدې چې د سرګرمۍ چې دی خپل اې دی بایس کېږي چې خلک دخیل شي مثلا لوبي دی ټورنمنټونه دی د دې سبب کې چې خلکو ته غو ټولنې کې یو مصروفیت پیدا شي او بل دا چین شي چین د سیدې چې څنګه چې دی د شفاخانین رغیږي جوړیږي دته یو کار پیدا کړی شي خپل اداري کې ونیسي چې حکومت هم کولای شي چې یو څه فشار په شفاخانو باندې راوړي چې مثلا شخصي شفاخانی ډیر زیات دي هغه ته وایي چې دومره فیصدی کسان چې دی دا به حتمی تاسو تداوی کوي. د کاروبار څنګه موږ دوه شیان لرو، یو دا دی چې اجتماعي مسولیت دی او بل اجتماعي حسابدهي دی. په نورې دنیا کې ټول خلک چې دغه دوه شیان ته تقدی لکه هغه ذهن نه آماده دي چې اجتماعي حسابدهي ورکړي او اجتماعي مسولیت چې دی ومني. اجتماعي مسولیت دا دی چې موږ ټولنه کې بیکاری ډیر زیاته ده، شتمن هغه خپل اجتماعي مسولیت دا دی چې دوی وړو کاروبارونه حمایت کړي او بل د سه بوختیا د سه فعالیتونو رمن سکري چاغي کې خلک یو ډول نه یو ډول چي دی یو بوخت کاغه په وړه کې چوي او کپلو یې کچا.
ایا په هیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو لا زاید رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو ابراهیم چې د انګریزي ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی او اوس د معتادینو د درملنې په یو روغتون کې بستری دی. وایي چې تر نشې مخکې د انګریزي ژبې په بیلابیلو کورسونو کې تدریس کاوه او ښه معاش یې اخیست، خو یولس کلنې نشې له تدریس څخه ایستلی او اوس د خپلې کورنۍ د اوبو بار دی. دی وایي چې اوس خلک د استاد نه بلکې د نشه یي په سترګه ورته ګوري. دا چې ابراهیم ولی او څنګه معتاد سو، لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه او د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
مخکې له نشې نه زه شاګرد مکتب وم او هغې نه وروسته بیا استاد شوم. د انګلیسي ژبو تدریس مې کوه. زه د انګلیسي ژبو ادبیاتو نه فارغ یم د شخصي پامتون نه. نه پوهېږم چې څرنګه معتاد شوم، خو اول چرس مې چې وکاروو خوښ مې سم. دې نه بعد نه پوهېدم چې دا چرس اعتیاد هم لري، ځان خرابوي. او یولس کاله کېږي چې یوازې چرس کاروم. چرس نه مخکې زه خپله ورزش مې کوه، تدریس مې کوه، شخصي کاروبار درلودم، ښه پیسې مې ګټه، ښه اعصاب هم ما سره و. لیکن چرس نه وروسته اعصاب مې لږ خرابه شو، حوصله مې کمه شوه، زړه مې نه کېده چې کاروبار وکړم، تدریس وکړم، ملګرو سره وګرځم. اول لږ زما معده ضعیفه شوی، دې نه بعد زما حوصله اوس ښه نه ده. حوصله دې چې خرابه شي بس کاروبار زړه دې نه کېږي، کورس ته نه تلم. یو ورځ مدیر ماته وویل چې ته پنځه صنف لرې او دوه یې ته تدریس کوې، دا درې نور څنګه کېږي؟ ما وویل دې نه بعد دا دوام نه تدریسوم، بس مې ده. نشه حتمان اغیزه لري په کورنۍ کې، په اجتماع کې. بد اغیزه ای داده چې خلک ورسره ښه رفتار نه لري. خپل نشه یې هم کاروبار ښه کوی نه سي، هر کاروبار چې ولري بس هغه سړی غواړي چې یوازې نشه وکړي. اول زما کورنۍ څلور کال ما باندې نه پوهېده، لږ اقتصاد مې چې ضعیفه شوه موقتا اوزګار شوم. دې نه بعد اغوی پوسو چې اتمن سه نشه کاروي. اول ما ته ډیر نصیحت کاوه چې زویا نشایي توکه مه کاروه ځکه چې آینده دې خرابېږي. خو لیکن اوس پوهېږم چې نشه اتمن بدن ته او مغزو ته زیان رسوي. که نشه مې نه کوه زما اقتصاد اوس ښه و، زما کاروبار ښه و. که نشه مې نه کوه اوس اروپا کې مې ژوند و یا امریکا کې مې ژوند و. خو کله چې نشه یي توکې مې شروع کړه دا زما ماغزه خرابه سوه. که نه ښه هدفونه درلودم، اوس هم هدفونه لرم. خو لیکن شکر چې د پلار مرستو سره چرس مې خوشې کړه. اوس دې نه بعد الحمدلله ځان سره تصمیم مې نیولی چې چرس ونه کاروم. دې نه بعد بیا تقسیم اوقات جوړ کړم، بیا زیار وباسم، ښه ځان آماده کړم. دې نه بعد بیا انشاءالله چې بیا فتنس شروع کړم.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چلا شیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې چې ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه یم، خم خم مور هم
چې مونږ پلار نه واخیستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل د کار لپاره بل ولایت ته تللی وي، خو کله چې خپل کور ته راستنیږي په لاره کې ناڅاپه ناروغه کیږي. میرمن یې ډیره وارخطا کیږي او هغه سم د لاسه ډاکټر ته رسوي. ډاکټر چې اجمل ګوري نو دا ناروغي عجیبه ورته ښکاري. دا چې اجمل ولې ناڅاپه ناروغه شو او اصل کې څه ده، دا به په دې ډرامه کې واورو.
وای 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 لو مرشوه توبه.
سلام علیکم دایشی پلارا.
و علیکم سلام.
سړی د څه در باندې شوې دي د رنگ دی ولې داسې زیر سوای دی
نه پوهیږم ټول بدن می درد کوي خو مې هم ګرځي خزي
په دغه توشک کېنه او په دغه بالک تکیه وکړه
سمه ده وای 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 وای
د څه وخت راهیسې ناروغ سوی
بېګار روغ وم سهار چې کور ته را روان شوم نه پوهیږم څه ټکر باندې ولوېده وای
د لارې په هوټلونو کې خو به دې ډوډۍ نه یې خوړلې
خاورې مې هم نه دي خوړلې
نو بیا ولې داسې سوې
نه پوهیږم خوا مې ګرځي
اوهو حالت دې ډېر خراب دی باید ډاکټر ته ولاړ شي
نو زه په دې حالت کې ډاکټر ته تللی شم
خیر دی په یو ډول به لاړ شو
خیر دی لږ صبر وکړه جوړ به شم وایي
ته دې حالت ته وګوره څنګه به جوړ شي راځه چې ډاکټر ته ولاړ شو
ښه سمه ده لاړ به شو
ته دې لاس دې ما په اوږه کېږده دغه سې ډاکټر صاحب اجازه ده
راځي راځي مهرباني
سلام علیکم
وعلیکم سلام راځي په دغه چوکۍ کې
اخ ډاکټر صاحب مرشم وای وای وای
خو ورو ورو څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب د ټول ځان درد کوي
خو ته درېګه چې د خپل راته وای ته راته وای څه مشکل لري
ډاکټر صاحب خو مې ګرځي ټول ځان مې درد کوي ګنګ زما احسان مې ډاکټر صاحب
څه شې دي خوړلې دي
هیڅ مې هم نه دی خوړلې وای وای نن سهار له سفر راغلم
نو بیا څنګه یو دم داسې ناروغه شوې
نه پوهیږم ډاکټر صاحب هیڅ نه پوهیږم وای وای وای
رنګ دې هم ډېر ژر شوی دی کومه نشه خو به نه کوې
نه ډاکټر صاحب هیڅ نشه نه کوي
ته ودرېږه خورې چې دی خپله راته ووایي
ډاکټر صاحب زه نشه نه کوم خو د کوټې یو ملګری مې پوډري و اغه سره به مې کله کله یو دود پودر واه
بس بس پوش پوش
پوش پوش پوش ډاکټر صاحب
خور خبره دا ده چې خوند پودری شوې ده
زما خوند پودری شوې ده
څه شي ز پودری شوې
هو پودری شوې
په لاس ورځو کې هم زګ پودری کیږي
لاس ورځي خو ډیر وخت دی په یو دود کولو باندې سړی پودری کیږي ته په ځان نه پوهې دلای سام دام پودری شوې
ډاکټر صاحب ته ټوکی کوي کې رښتیا وایي
خوري رښتیا درته وایم خاوند پودری شوې دی دا ټول نه خې نه خاني د پودری توپ دی
نو زما ژوند خو تبا شو کنه
نو زما ملګری ته مو بربادي خو ول دا دوا دا ستړي نه باسي دا ټول زما خپل ګناه ده چې له په دوه خلکو سره مې دی والی کوله وا
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پایته ورسیده تر بیا مو الله ملسه
د زهرو کاروان